په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زفرې با ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ نامنۍ په بلخ کې له نارجستر سوې مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شنجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي او د کاسوو په جګړه کې په جنګي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاک ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانۍ سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیه قمندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامن مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکي شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.18 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول او بخې د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د مالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوی. له کابل نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکي محمد مجتبا د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیره سره د غوره لیگ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیره سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیگ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو په خوانی مشر په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هغه کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقيف ځای ته بيول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پاوځ مهم قومندان و چې د 1998-1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کړی چې الکساندر لکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانونکو اقدام پترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خغلی بورل په یو بیان کې چې نن خبر شوېلې د بیلاروس وګړي د حق لري چې په شفافو با اعتبار او ټول شمول انتخاباتو کې خپل استازي غوړه کړي. په بیلاروس کې د اگست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د درغلیو له اداو سره سره ګټونکو اعلان شو، پراخې مظاهرې روانې دي او په دې ترڅ کې لسکونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماټیکو سرچینو فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې اروپای ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېښتو چارواکو چې د سولیزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همداراز لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10 میلیون سویډي کرون ته چې د 1,00,000 ډالرو معادل دی لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډېر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. روزګان کې د طالبانو لوري د 28 اسیر سوی پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونی
شدید مسیر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته ستوري چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشومه اهداف ترسره کړل.
په روزګان کې به مو د دهراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو هم خبر کوم. اخوا په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
ناغه سیړی چې په خوابه او تقلمي سیړی ویلې وغه خپل جديد کور خو شابه ولاړوي په ډیر اسانۍ سره په چند سو باندې وایي وځه کم د سې دوام کوي. په کونړیان به د ځنګل لخلا شو.
دوستان په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای سي. یو په دوه هم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې سي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر سوي کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبري ورسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم سوي وو. چارواکي وایي د وژل سوي پولیسو مړی 13 په ولسی مشرانو په منځګړی توپ حکومت ته سپارل سوي دي، خو طالبان بیا د حکومت ادارې ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمایي چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلې دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید مسیر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشومه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم سوي دي یا د تسلیمېدو په حالت کې وو بس ټول شهیدان کړی دي.
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکرو سیمه ایس پولیس وژل شوی او دا د حقیقت نه لري چې ګنی د عسکر له تسلیمې وروسته وژل شوی. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیر دوه ونې راهیسې د طالبانو تر کلک محاصرې لاندې دا تر خوای د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. له دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د نامنې او لار بندېدو له کبله د وږي په شپږمه نیټه د ولګي او بیلابیلو ناروغیو له امله د 13 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړل. کړل شوی و. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ییز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بنده آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړه شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنگیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په درېیم ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپل وسله په ځمکه کې دي یا هم د ټپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولای، باید بېل کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منه ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر خپل لاندې کوي هغه نړیوال جرمونه دي، هغه هغه څلور تعریف شوی جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. دې په اړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر وړاندې هغه د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو، د روزګان د گیزاب ولسوالۍ په اړه خوم واردل، اخوا رپورټونه وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شره غلې، تاسو له اوریدونکو سره د دهراود د ورستۍ جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونه تلفات وشته دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څوي؟
ډېره زیاته مننه پوری بجانې. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ارزګان تر گیزاب ولسوالۍ را ورسته د وسلوالو طالبانو دویم ډلې برید له تیرې شپې راهیسې پر دهراود ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړي دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې، دغه جګړه له تیرې شپې د 9 بجو څخه تر داوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شیبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د ارزګان د امنیه قومندان سره ما څه مدوران دي خبر، البته یو ساعت وړاندې خبرې وکړې چې په دغه ولسوالۍ کې شرمتي پوسټو وسلوالو طالبانو ما سره کړی دی. البته دوی پوسټ یاد کړی د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان سره چې اوس ما خبرې وکړې، د ویل چې د دې ولسوالۍ باندې اوس هم وسلوالو طالبانو ډلې برید پیل کړی دی او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی اوس هم په جګړه سره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراود ولسوالۍ په لندیاني سیمه کې ده او دغه پوسټ هم همدلته دی. د سیمه کې چې ما څه د ولایتي روغتون د مسلینو یا پسینه کې څه د کلی یو کلینیک دی، دغه د روغتون د مسلینو سره چې ما خبري وکړلې، هغه ویل چې تر دا مهال پورې دوی ته دغه جګړې له سیمه څخه دوه وجرسي پولیس او دوه پټکی علاقي پولیس روډل سوي دي او دغه راز د څلور نور ملکیان روډل سوي دي چې هغه په شار کې و. هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یو ګولې راغلې ده په بازار کې مشتره، نو دا څلور کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده، خو په ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو استاد بسم الله جان محمدي چې ما وړاندې ورسره خبرې وکړې، دی ویل چې وسلوال طالبان د دهراود ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دی او درې سیمې لکه د لندیانی یا لوړ لندیانه او کښته لندیانه دا سیمه یې نیولې ده. اوس هم دی ویل که چیرې مرکزي اداره یا د ولسوالۍ تجدید ته وجوه نه کړي، نو د گیزاب په څیر به شي. بلې
بلې مننه کوم شرافت صاحب. تاسې بلې شرافت صاحب، کزما وزبري په دې صورت کې حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسې حال لري؟ له چارواکو سره غېدلې یاست؟ هغه څه وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په څه وضعیت کې دي؟ داسې څه راپور نشته؟
د سیمې د خلکو په اړه باندې به دومره وایم چې ما خپل هلته د خلکو د سیمې د خلکو سره هلته ویډیوګانې هم دا اوس تر ما را ورسېدلې، تصویرونه یې را ورسېده. د دهراود ولسوالۍ بازار تور دی، سلګونه کورنۍ دغه سیمه چې د لندیانۍ سیمه ده دا ډېره غټه ساحه ده. دا دوې کړي دي، دا ساحې څخه ټول خلک دي او ملکیان وتلي دي بازار ته راغلي دي. دا د دهراود ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلی و. دا اوس چې ما ته ویډیوګانې او تصویرونه را ورسېدل، هلته اوس هم لکه وړاندې چې نیول چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیر زیات مننه کوم شریف الله شرافت او چې له روزګان څخه مشتورستي جزئیات راکول د دې موضوع د لا نوروز پړول لپاره د روزګان د والی ویان زړګی عبادی را سره د ټلیفون پر کړ شدی عبادی صاحب خبرونه تاسو ته مسی کته سي دارته وې تاسو هم د راپور واوري دی څنګه اوس و چې دا سه حالت رامنځ ته سو په گیزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیره سخت روانه ده او وضعیت ډیر بحراني ښکاری تاسو فکر کوئ دا ولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم احترامات تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو ته بو د بین الافغانی مذاکرات پیل شول وسو المخالفین او خپل د لیز بریدونه البته د هیواد ته کچه زیات کړی دی بد بختانه زه تاسو وایم چې د ورزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسو المخالفین او تر سره کړی دی د افغان امنیتی ځواکونو په مقابل کې تاسو به تر معلومه ده چې کله وسو المخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم کوښښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسره بندوي د محل مسولین سره همدارنګه دوی چې د بریدونه په گیزاب ولسوالۍ کې تر سره کړ پانامیتی ځواکونه تقریبا ډېر تلفات درلودل په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغوی دي موږ توانیدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات گیزاب ته دیسانسیوی کنټرول لاندې دی خو بدبختانه وسوال مخالفینو چې هغه یو تعداد پورسیز موږ د شدید محاصره لاندې قرار درلودل د هغوی سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم سي د اسلحه او مهمات په مقابل کې مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې وه هغه یې نو تر سره کړې چې کسان ټول په شهادت رسولي وو همداراز تیر شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د ورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سر چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړي وو چې وری افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل رحمتونکي ځواب وسوال مخالفین حت دوه تنه سرتیري چې زمونږ د دهراوت امنیت قمندان نه پرسنل کې د البته ملي پولیسو کې لیزری کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلي او دوه تنه
ایبه سی په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داسې مطرح کوم چې تاسو ول په خپل سرګندونو کې چې په دې روسي کې په روزګان کې جګړه سختې سوي دي د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تعلیری برخي هغوی خپل په کنټرول کې راوستي دي تاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلات او ستونزو سره مخامخ دي کمودیان لري دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي ولې
نو وسوال مخالفین خپل شمه اهداف ته ادامه ورکوي کچيري موږ تاسو د سي اميانه په اصطلاح یا د هيواد په اصطلاح محاسبه کو او اغم افغانان دي پاغي کمتي او موږ تاسو زمونږ په تیم کې افغانان دي خو باید جګړه یو بل سره ونه کړو او بد بختانه چې د کومه خونه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکړي البته ستونزې لرو د سیمه دې چې ستونزې نه لرو خو هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو ولې تاسو هم معلومه ده چې دوی د ګلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بل
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتی ځواکونه سره دی نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نوي او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټ زما مثال تاسو ته درکوم که یو
پوسټ کې
بلې و که زه یو لن مثال درکوم که چیرې په یو پوسټ کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 35 کسه د لیز برید وکړي نو تبه دغه مخنیوي یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه
ورسیږي یا
بله.
نور حمایت
ورسیږي. بله عبادی صاحب، اوس دغه کوم تازه جګړو کې چې په دې راوت ولسوالۍ کې سوي دي، زموږ همکار په سیمه کې هم ویل نور پوټونه خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي، اول ته میشت سوي کدارت وایي چې په بازارونو کې څومره ګونجایش ست چې دغه خلک پکښ وسی جو لاغوي سره کوم مرسته سوي ده. البته کپلان ډور راتوي چې نور پوښتنې هم لرو. مهرباني.
وسوال مخالفین یو البته دای ولسی خلک زوروی منګه درمه البته فکر کوي چې دوی دولت سرکار نه لري، مګم بد بختانه په دې شپه ورځ کې دوی د هیڅ په کیسه کې نه دي. همیشه ولسی خلک بدې په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلک ماشومان لري، خزینه دي دوی سره، ژوند لري، مګم فقط د خپل اهداف دوی ته مهمه دي. که هر څوک یې د کلو باندو نه شړی ترڅو د خپل جګړې ته دم ورکړي، بلې دا چې کاوی دی په ډیراوت ولسوالۍ کې یو کې د خلک دوی غوښنه ورته کړې دي چې د ډیراوت شار ته راکړي. د ګزاب ولسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه و تقریبا د زر تنو په شاوخوا یا د زر تنو نه پورته منګ کډه سي شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللی، حتی د کندي ولایت ته کډه سي دي، یو کې د دلته مرکز سره راغلي.
بله ای بدی صاحب، یو بیا هغه د بریدون مسلې ته راګرځم. طالبان هم ادا کوي چې الته چې جګړې ډېرې دي، دوی وایي چې د دولت ځواکونه پر هغه باندې بریدونه کوي، او دغه راز مخکې د اتوشت پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاد سوال، دغه موضوع په اړه هم وسلوالو طالبانو ادا کړی دی چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژلې دي، نه دا ورسته لدی چې هغه تسلیم شوی وي. د غوړم ستاسو نظر البته لاند وره
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوی وي. البته د وسوال مخالفین او کسان استولي د کوم پوسټي چې د شدید معسری لاندې قرار درلود، هغه یو سره هوټ کړو نو د خپل په هوټ باندې وسوال مخالفین و نه درېدل، کله چې دوی تلل د وې خواته بس ټول په شهادت رسول دي.
د روزګان د ولی ویان زړګی عبادی ډیر زیات مننه کوم. کور مودن
کور ودان
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو
ورزو بلخ ته. په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسب سوي ديني مدرسو فعالیت امنیتي اندیشنې زیات کړې دي. د بلخ د حج او اوقاف ریاست مسولان وایي چې دا مدرسې اکثرا په لری پروتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټرول وتلې دي فعالیت لري. په دې اړه مجیب حبیب زای نور تفصیل راکوي.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویلی دی چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او نارجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یو څلور دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلې، خو له هم څه باندې څلور سوه دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام د ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیات کړه
سباندې 1500 مدرسې په څوار لس ولسوالیو کې دي چې یو شمېر لموږ سره ثبت شوي او نور هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په انانوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په اته ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي، او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنگي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنگیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډپ کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوی وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي یې هم له 300 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
کور کلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونر ولایت ورزو چې ریچی لتیرې تمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات شوی دی. خلک ویره لري چې کچیرې حکومت مخونه نیسي نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسي. روحلا انوري په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو څیړی وو او په نور ونو زرغونه او ښکلي وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې، خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د څیړی وهلو پسې هم برقی اری رسیدلی دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونینیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه څیړی چې پخوابې ورته قلمي څیړی ویللې وو، هغه د خپل نږدې د کور خوا شابې ولاړې وې، په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر عین د څیړی هغه بیخ ته رسېدلی دی او په مغزګین په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي. چې دا وزه کم داسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نخلا شو او دا به ډېرې خوشی اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دوکان لري، وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کیږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کیږي.
دغه دپاره چې موږ له کوم لرګي راځي، دا د بارکانډۍ نه او ملکانۍ نه پورته دغه ځایونو راځي، چې هغه ځای نه چې کوم دی راځي دلته موږ له سوزکو والا په 320 روپۍ 380 یعنی لرګي لرګي خبره ده. په دغه ریټون کې موږ له لرګي راکوي، دلته چې کوم دی 420 340 دغې پورې موږ بېرته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې، هوایې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نخترو وروسته یې په ولایت کې د څیړی وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړی وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسیدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ لپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت وانه د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې.
تاسو لا پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوهد ولسوالۍ رمضان احساسه ټلیفون کړ شیمه. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیم نه ویني. هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي. دا د هغو خلکو لپاره دي هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د ستړي لپاره یې خو جلا خبره ده او که د ملکان لپاره یې ملکان یې خوري نو دغه زموږ غږ تر ځای ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځونې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راشي. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې غرکوزای پوهنتون محصل یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لاغو شوی دی، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه هم تفصیلي راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو او زموږ پوهنتون وزارت لاغو کړی دی. زموږ ټولو محصل وروڼه دغه مشکل لري، موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا ټول وخت مو ضایع شو، پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې. نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
سلام علیکم، زه پاتشاه دی خوست ولایت نه تاسو سره دی طالبانه په کار خیا. دا 5000 طالبان چې دوی خوشی کړل دا غینه سره وکړل سره ما په کې تنه سره ورسې چې دا نفر به جنگ ته نه دی، دا اوسه ټول وروتلې دي جنگ کوي چې جنگ دا نه درځي ور بند نه کوي. نو د څه خبره به پیدا وي چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ لزدی رادیو خبري زدی رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.5 چپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. څلور بجې او 10 دقیقې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د روزګان ولایت د راود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلې او یو بلې ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسي وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 15 بجو پیلېږي د طوفان هریرود او اباسین څپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړي محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,100,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دیوی نادر څخه سپورتي خبرونه وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال غوره لیګ نه هم پړاو سیالۍ نن د طوفان هریرود او د اباسین سپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالۍ د کابل فوټبال سټیډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبی ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیګ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي وو د کرونا وایروس د لا خپرېدو لویر به دا سیالۍ محدودې وي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ کې به عقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، د باسین سپې، طوفان هریرود، د میوند اتلان، د سپین غر بازان لوبډلې ولوبېږي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د آزادو سیالیو لیګ پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وایي د تکواندو فدراسیون کې ثبت شوي ټول لوبغاړي کولای شي ولایتونو کې د تکواندو اړوند فدراسیونونو کې نوم لیکنه وکړي. د خغلی سکندر په خبره د آزادو سیالیو کې هلکان انجونې ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیګ سیالیو په لړ کې نن ماښام کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې سن رایزر هیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده. افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډله کې لوبي کیږي په لومړی سیالی کې د لوبېدو چانس نو ورکول شوی خو ښایي د نن ماښام په لوبه کې ولوبېږي د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډین کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 169 منډې هدف ورکړ خو کلکتې لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو اله 146 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د 9 منډو په توپیر وبایلله
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای او اوریدلای سي پاتم د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دوا او نیوز پروګرامونه لرو یو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بل کور کلی خو تر هغه د مخه د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر اخر ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کده د یو استرالۍ څیړنیز مرکز په تازه څیړنه کې چینن خبره سوې ده خبره په ډاګه سوې ده وایي په وروستي وکلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ سوې دي په اړه نور تفصیل اجمل اندوړاندې کوي
د استرالیا د استراتیژیک پالیسی انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیساتو شمیر چیرې چې چین تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترکشبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کده د څرنیس مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو د شبکې له حمله وی ورسې بلې ته پراخي ګسرل دي چې چین ادعا کوي ډیر ایغور تبري کوشش وی هغه توقف ځایونو چې دا کسان په کیساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي د چین د شمال ویدیس په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمه د ترک شپ مسلمانانو لوی برخه جوړوي د ریپورت په بنسټ ل نږدې 3 کلونو راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي په دې کمپونو کې د شکنجې جنسي تیری او د زور زیاتۍ او د نورو بڼو د پیښو ریپورتونه ورکړل شوي د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقيف دا ډول کمپونه پیژندل او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکۍ په وسیله د خستل شو واکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورتونو ترلاسه کړي په ریپورت کې د درې سواتیا مرکزونه له امنیتي پلوه په څلور برخو ویشل شوی لومړی او دویمه برخه د ریپورت په حواله کم امنیتي تدابیر لري او ښکاری چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي په ریپورت کې ویل شوی چې د دوو نورو کټګوري کمپونه زندانونو ته ورته دي وړاندې ویل شوی چې د لومړی او دویمې برخې د نشتی او یا په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لري شوی چې خې د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوی خو استرالیایي څېړونکو وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوی د امریکا د کانګرس غړو په ورستوي کې د اجباري کار د ادعا او په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رای ورکړه چین په شینجن کې د خپل سیاستونو دفاع کړي دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دی او په کې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د شونده خوالی لپاره دي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ولی یو شمیر ماشومان د غاښونو وستلو پر وخت ایسالیږي تبکوي او ناراموي
دا غاښ بوسی هر شی مردار را گیر کی پوره کشکاګي پچقی د ووري غاښ بخار کی اما غدس دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي
د غاښونو وستلو پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضرور ده
د ټولنه مهمه افزر صحه ده لاسونه افزر صحه د کالی او د غذای چې ماشوم خودل کیږي هغه